سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي دی. خبري خبرونه ته مو زفردا سیال د محمد صفی تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به خبرونه پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي سره لې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، اروپایي ټولنې ته د دې هیواد سره د بشري مرستو د بندولو خبرداری ورکړی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جوک پوری پلایو په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللې وه او له یو شمېر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. پرون سه شنبه په برکسل کې خبریالانو ته وویل چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپله مالیه ورکوونکو ته ووایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرستې کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینې محمد بشري اړتیاو ته په اشاره وویل افغانستان اوس مهال له سختې یخنۍ سره مخ دی، یو شمېر خلک خوړل لري او چوي خوري او داسې څه نه لري چې کورونه پات او د کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د زده کړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغه بشري حق څخه محرومي شوي دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې وویل موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي او له خنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان ښځو او نجونو د زده کړو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د امریکا د نړیوالې ادارې یو اس آی ډی وایي له خپل اوږدمهاله شریک د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره یې د څلورو کلونو لپاره د 20 میلیونو ډالرو مرسته کړې څو محصلان وکولی شي په افغانستان کې لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې پراختیا د دفتر مشر شان کالهان پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل چې دغه اداره په ویاړ سره د افغان ښځینه او نارینه و محصلانو تر څنګ یو شان ولاړه ده. څو هغوی د خپلو زده کړو هیلې پوره کړې او زیاته کړې دی چې زده کړې یو حق دی. یو شمېر افغانان د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د دغو مرستو هرکلی هم کړی دی. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکېني کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې ډیرا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویل چې د خبریالانو تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وژل شوی دي. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80 کارکوونکي وژل شوي دي چې د 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. او جرمنی پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نورو هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. دا خبره د جرمنی شپېګل مجلې پرون ورکړه. د پوتولیک او رسپانې د دوو چارواکو په حواله چې له دغې موضوع خبر دی راپور کړی چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز به نن رسما پریکړه اعلان کړي. تر اوسه د جرمنی حکومت د دغه موضوع تایید نه دی کړی. د امریکایي چارواکو پرون سه شنبه رویټرز خبري اژانس وویل چې متحده ایالاتونه هم له خپل دریځه په شاشې د سرکاره چې اوکراین ته به ټانکونه ورکولو سره مخالفت نه کړي او په دې اړه خیر روانه اونۍ اعلان وکړ. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي که چېرته نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان له لوږې مري. وړاندې په خبرونه کې درته په دې اړه راپور ومرکه لرو. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارتي ویزې ردوي.
موږ دا څوم ځل ده چې د پاکستان فیملی ویزټ کټګوري د ویزې غوښتنه کوو خو زموږ غوښتنه نه منل کېږي، رد کېږي.
وړاندې خبرونه کې د هغه افغانانو سره خبرې کړې دي چې د پاکستان ویزې ته یې درخواست لیږلې ده خو څو ځلې رد شوې ده. د افغانستان په سویل کې د سویډنی وګړي لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په خبرونو کې زرهاوو تنو نن مظاهره کړې دي. دا چې د دوی غوښتنه څه ده؟
پر دغه هیواد ولې نارینه وایي چې د قرآن دفاع وکړي؟ قرآن یې ولې
د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات به هم تم شو. ملتیا لوغړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې کله افغانستان سره په بشري مرستو لاس ونیسي نور ډېر خلک به چې پر بهرنیو مرستو متکي دي. امری امینی محمد چې د رونې د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په ترکیب کې افغانستان ته سفر کړی و، دغه خبرداری پرون سه‌شنبه په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې ورکړ. نوموړی د خبرداری داسې مهال ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په روستي راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني بحران خطري واقع دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد سره له دې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې امین محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي په ترکیب کې تیره اونۍ افغانستان ته تللې او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون سیشن بې په بروکسل کې خبرلانو ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره طبیعي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشری اړتیاو ته په اشاره وویل چې افغانستان چې اوس سخته یخنۍ چې د تودوخې درجه منفی 30 سانتي ګراد ته رسیدلې تجربه کوي، یو شمېر خلک خواړه نه لري چې وخوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. اوچا ویلي په روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوند پاتې کېدو لپاره عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همدارنګ ویلي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به وضعیت لا خراب شي او علتونه یې هم د ژمي اغیزې د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام، د عوایدو کمیدل او بیکاري او دوامداره اقتصادي رکود ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي ترڅو د ښځو په اړه تبعیضي پرېکړې بیرته واخلي یا لږ تر لږه نورې هغه استثناوي ورکړي چې په مرستندویو مسو کې ښځینه کارکوونکي اغېزمنوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، وروسته د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د محصلو نجونو پر مخ وتړلې. طالبانو ویلې نجونې او ښځې له لوړو زده کړو ځکه منع کړي چې د اسلامي حجاب په ګډون له شریعت څخه سرغړونه کړي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په اوس وخت کې په دې غور کوي چې آیا په دغو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ممکن دی که نه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له شریکانو سره په غونډه کې سخت دریز غوره کړ. انالینا باربوک وویل که ښځې نشي کولی چې له نړیوالو موسسو سره کار وکړي نو هغوی ته به مرستې هم په خپل وخت ونه رسیږي. هغې زیاته کړه موږ د نړیوالې ټولنې په توګه پر افغان ښځو د کار کولو بندیز ته په پام نشو کولی چې د طالبانو ملاتړ وکړو. د 2001 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له لوړو زده کړو او ښځې هم په غیر دولتي مرستندویو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي.
راپور کې مورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی او کچرته له افغانستان سره بشري مرستو باندې لاس ونیسي نو دلته به خلک له لوږې مړه شي، په ځانګړي ډول هغه خلک چې په بهرنیو مرستو باندې متکي دي. هغې دا خبرې په بروکسل کې خبریالانو ته د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې کړې دي. همدارنګه تمه ده چې امینه به د خپل سفر جزئیات د ملګرو ملتونو سره په ویناسته کې وړاندې کوي. خو یا تمه کېدای شي چې اغلی محمد د افغانانو واقعي انځور په دې ناسته کې وړاندې کړي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو له شنونکي ودیر صفی مطرح کړې ده.
فکر کوم چې د آیات ځان سره یو څه مثبت نکات هم ټول کړي دي، نو په همدې لحاظ یو دم نفع کړی نه ده چې دوی نه څه نه جوړېږي. پیشنهاد کوي چې دغه هغه خواوې چې د هر منطقې د اروپا یا د امریکایي یا د هغه سوچایي چې افغانستان کې د نظام متول غواړي یا د ساوې خوا ته غواړي فکر کوي چې جریان لري، دغه نه راوژغوري او یو فیصله داسې وکړي چې طالبانو سره باید مونږ دا واز مایو چې اړیکې ټینګې وکړو، د تعامل سره وکړو، او دوی ته سره مرسته وکړو چې هغه اهداف ته چې سوله ییز دي، د تمدن او د تحصیل او د کار او د حتی د په یو عنوان دیموکراسي د نوې اسلامي روان چی نو په دې باندې دوی متقی شوي. زه فکر کوم ول چې دوی د اظهاراتو نه، ژورنالیستانو سره آزادو خبرو نه دا به برداشت.
صفی صاحب، د دغه سفر وروسته امینی محمد سره ګڼو نورو هیوادونو استازو هم لیدلی دي، څه فکر کوئ د دغه سفر نه وروسته به د نړیوالو دریز د طالبانو په وړاندې څه ډول وي؟ یعنی آیا فکر کوئ تغییر به وکړي؟
فکر کوم چې تغییر به په نظر کې لري د مثبت خوا ته، په خو په احتیاط سره، داسې چې سلو کې سل په دې باندې اعتماد وکړي او هر څه ورته سپین چک بخښې کېږي چې دوی صحیح دي بالکل سل په سلو کې. هغه حتی فکر نه کوم چې حتی 50% به دوی دا خبرې ومني او عمل ته به ګوري، روزانه او میاشتنی او کلنی او پروګرام ته، چې خصوصا دوی باید د افغان ملت یا د ولس په افغانستان کې چې انسانان دي ژوند کوي، او که اوس هغه درجه کې نه دي آینده ورته رسېدل کې لکه دنیا چې رسېدلې ده. دوی خپل حقوق غواړي، دوی غواړي چې خپل مشر ظایم وویني، دوی غواړي چې قانون وویني چې دا کوم قانون په اساس مستحکم شو دا نظام په دې جغرافیه کې د افغانستان، او موږ ته څه حق راکړی چې پکې مثبت یا منفی نکات ذکر کولای شو د خپل وطن د آبادۍ او اعمار د آینده د سیاسي او کلتوري او فرهنګي او اقتصادي د لحاظ نه کړه. نو که دا خوا دوی ونه نیسي دا به کامیابه نه وي.
بلې، صفای صاحب، طالبان ولې نه حاضریږي د نړیوالو دغه غوښتنې ومني؟ آیا فکر کوئ دوی د امتیاز په لټه کې دي؟
ډېر په تاسف سره د تاسو ته دا ویلی شم چې ما فکر کاوه چې دا فعلی امارات مشران چې دا دومره ربړ او تکلیف د 2001 کال د بمباردمان د بش د خوانه دې باندې وشو، او دوی بیا هم جګړې ته ادامه ورکړه او خپل استقامت یې په سنګر کې ونیو. دوی به یوازې پاکستان کې نه و، لکه پخوا اول ځلی چې و دوی په عربي هیوادو ته لاړل، اروپایي هیوادو ته لاړل، منطقي هیوادو کې سره تقسیم شول، لاړل، ولیدل، وکتل، ژوند به زده کړی، د آینده پیشرفت د منطقې نه به یو نتیجه دوی اخیستي چې باید دوی کوم ګامونه کېږي چې د هغې نه بېرته پاتې نه شي. نه چې دا پکې په عمل کې ته د تېر یو کال نه زیات موده کې ونه لیدل شول چې په دې خواته دوی داسې قدم کېدي چې اقلا د انتقاد ګوته په ډېره شدیده د نړیوالې ټولنې د خوا دوی په مورد کې نوي.
دا سیاسي چارو شنونکی ودیر صفای و چې خاطر پر دې سره د امینی محمد د څرګندونو په اړه خبرې کولې چې ویلې که نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان د لوږې مري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
یو شمیر افغانان وایي چې پاکستان هیواد له کوم دلیل پرته پر دوی فامیلی ویزې بندې کړې دي. په کابل کې د یو شمیر سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي او وایي دا کار د جنوري له 11 نیټې وروسته شوی دی. دوی وایي د پاکستان سفارت هم ورته ویلي چې نور د فامیلی ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
مګ د څوم زل د چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزې وختنه کو خو زم وختنه نه منل کیږي رد کیږي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو عثمان وو عثمان شکایت کوي وای چې میاشتو انتظار وروسته هم د پاکستان ویزه نه دا ورکړل شوی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې وسورته ویل شوی چې فاميلي ویزې بند دي.
کوم معلومات چې مو تر لاسه کړی دی هغه دا دی چې پاکستان د فاميلي ویزټ کټګوري ویزه بند کړې ده. نو دا زموږ لپاره ډیر مشکل ده، کچېره د کار دوام پیدا کړی ممکن ډیر افغان افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
یو شمېر افغانانو په برېښنا لیکونو کې هم د ستونزو له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده، خو ادعا یې کړې چې ځینو خلکو د سلګونو ډالرو په بدل کې ویزې ترلاسه کړي دي. په کابل کې یو شمېر سیاحتي شرکتونه تاییدوي چې د پاکستان سفارت لخوا افغانانو ته د فامیلي ویزو ورکول بند شوي دي. له دې ډلې څخه د سرخوش چانس سیاحتي شرکت مرستیال عبدالمصور نظری ازادي راډیو ته وویل چې هغو کسانو چې د جنوري له 28 نیټې څخه مخکې د ویزې لپاره غوښتنه کړې وه، هغو ته د شپږو میاشتو لپاره فامیلي ویزې ورکړل شوې، خو په خبره یې له یادې نیټې وروسته د فامیلي ویزو لپاره غوښتنلیکونه بیرته ردیږي.
فعلا کتګوري فامیلي ویزو پر کسو استفاده میشه که خانم پاکستانی
اوس یوازې هغه کسان د فامیلي ویزو لپاره نوملیکنه کولی شي چې ښځه یا خاوند یې پاکستانی وي، خو نورو ټولو افغانانو ته یوازې شپږ میاشتنی سیاحتي ویزه ورکول کیږي.
نوموړی وایي چې د پاکستان سفارت هم دوی ته ویلي چې نور دې د فامیلي ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي. موږ غوښتل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. دوی په دې اړه په رسمي ډول په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم څه نه دي لیکلي. د پاکستان حکومت دې پریکړې په غیواد کې نوي میشت شوي افغانان چې په فامیلي ویزو نوموړي وته تللی هم د ویزو د تمدید په برخه کې لستوندو سره مخ کړی دي. افغان خبریال میرویس زازای چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي ازادي راډیو ته وایي
سیاحتي شپږ میاشتنی ویزې ورکوي، حتی په دې شپږ میاشتنی ویزو کې هم چاته ویزې نه دي راغلي، باید 22000 روپۍ یو چاته ورکړي سیاحتي ویزا ورته راووسي چې تر څو وکولی شي دلته اوسېږي.
پاکستان کې ډیری هغه کسان د ویزو تمدید ته اړتیا لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنې دو وروسته هغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تک انتظار باسي. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو هغو بهرنیو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې اوسېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شاملېږي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس باندې په اسویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار او روزګان لسګونو وسیدونکو قرآن کریم ته د سپکاوي په عکس العمل کې نن مظاهره وکړه. دوی په سویډن کې د دغه هیواد یو سیاستوال لخوا د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو پیښه وغندله او د دغه هیواد بیرغ ته یې ور واچو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په ادګاه جاده کې راټول سو سلګونو مظاهره چانو د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړه او دغه هیواد د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د سوځولو پیښه وغندل. مظاهره چانو دغه راز د سویډن بیرغ ته ور واچاو او د نړیوالو ټولنې څخه وغوښتل چې دغه سیاستوال قران کریم ته د بې حرمتۍ په جرم محاکمه کړي.
سویډن نوم یې هیواد چې موږ د قران عظیم شان عظیم کتاب د الله رب العزت دغه عزت سم دغه سوځول سوې دي. الله رب العزت وجه دنیا ته هغه عظیم کتاب پیغمبر اسلام چې نازل کړی دی هغه ته نن ور واچاو.
منم قاری سید خلاد زمرد قران عظیم شان بی عزتی کړی ده، د قران عظیم شان سپکاوی کړی دی، زمرد قران عظیم شان یې سوځلی دی. موږ په دې راټول شوی چې نړیوال چې پر حقوق بشر ناری وي، د حقوق بشر د ټولاندې کړی دی، پر هغه ناری وي، پر دغه هیواد ولې ناری نه وي چې د قران دفاع وکړي، قران یې ولې وسوځلی.
د کندهار په څنګلوري ولایت زابل کې هم سلګونو کسانو په ورته توګه مظاهره وکړه. د مظاهره ګوندوال وویل چې د نړۍ د نورو ادیانو په ډول دی د اسلام د دین درناوی وسی.
دغه خلک باید مجازات شي، دغه خلکو ته باید سزا ورکړي. ان شاء الله د ټول مسلمانانو سره ټول سوي دي، د ټول په کلام الله خو به دي د ازمر حق کتاب ده سفر لسه وکالم پر دغه کلام الله قرباني ورکړي دي. ته دې بعد به مور کو ان شاء الله موږ د خپل کلام الله پښتنه جنې کوو.
اسلامي موږ پر قران پر دې باندې ایمان راوړل دي. د اسلام د پاره نو ته دې ست چا باندې ستان ستان مسلمانان کو ټول اسلام مسلمانان.
د یادولو ورده چې څوره جبران دي په سویډن کې د ترکیه سفارت مخته د یو لارین پر مهال د یو سویډنی سیاستوال لخوا د قران کریم یو نسخه اوس په ځول سو. تر دې مخکې د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دغه پیښې په خبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره کړې و.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې د تم شو جرمني له اوکراین سره د پوځي مرستې په برخه کې له بخوانی دریزه پشا شوې ده او غواړي د هیواد ته پرمختللي ټانکونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د حکومت ویان شتیفان هیبشترایت نن په یو بیان کې وویل چې جرمنی به اوکراین ته لیوپارد دو ټانکونه ورکړي او هم به له دې سره موافقه وکړي چې نور هیوادونه چې دغه ټانکونه یې پیرلي هم کولی شي چې هغه اوکراین ته ورکړي. ښاغلی هیبشترایت ویلي هدف دا و چې د اوکراین لپاره هر څومره ژر چې کیدی شي پر لیوپارد ټانکونو سنبال دوه کنډکونه جوړ شي او زیاته کړه چې جرمني به له خپلو پوځي زیرمو په لومړي ګام کې 14 لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ورکړي. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې اوکراینی ځواکونو ته روزنه به هم ډیر ژر پیل شي او جرمني به همداراز اوکراین سره لوجستیکي او د مهماتو مرسته هم وکړي. له جرمني د اوکراین لویدیځو متحدانو د دې پرلپسې غوښتنه کړې وه چې کیف ته د دغه درنې وسلې ورکړي او هم د دریم هیواد ته اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. له دې مخکې پولیټیکو ورځپاڼې د دوه چارواکو په حواله چې له دغې موضوع خبر دی راپور ورکړی و چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن رسما خپله پریکړه اعلان کړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکي چې حکومت یې له اونیو راهیسې پر جرمني فشار راوستی و چې اوکراین ته لیوپارد ټانکونه ورکړي، د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه د دې پریکړې په خاطر مننه کړې ده. هغه نن په یو ټویټ کې ویلي چې اوکراین ته د لیوپارد ټانکونو ورکول د روسیې د یرغل په مخنیوي کې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. په عین حال کې دوه امریکایي چارواکو پرون سه شنبه رویترز خبري آژانس ته وویل چې متحده ایالات هم له خپل دریزه پشا شوی او داسې ښکاري چې اوکراین ته به د M1 ابرامز ټانکونو له ورکولو سره مخالفت ونکړي او په دې اړه خی روانونه اعلان وکړي. پنټاګون تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې جرمني اوکراین ته د دغه ټانکونو له ورکړې سره لیوالتیا نه درلوده او نه هم دریم هیواد ته اجازه ورکوله چې اوکراین ته دغه ټانکونه واستوي. جرمنی ویلو تر هغه به اوکراین ته دا ټانکونه ورنکړي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ابرامز ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو، خو نور راپورونه هم شته. ساسي ملتیا غواړم
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي نږدې څلور کاله کېږي چې ولایت د جوارو د سانتي د جو د ساتنې او ملي پارک په نوم نومول شوی، خو تر اوسه ورته نه غځېدلې لار جوړه شوې او نه هم د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازم ځایونه. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نښترو، زنغوزیو او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلي دي. د یاد ولایت په هره دره او سیمه کې رڼې اوبه بهیږي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې، او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو، او همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپلې خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
منو مولای نعمت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغه بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی مز نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم. د نورستان ولایت لپاره د دولت نمو
هیل او ارزوم به داده چې دینه خازمی استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو او اند ټول افغانستان نو وس د ته خلک را مات دي د پاره کار وشي نورم نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه به دیتا ډیر زیات سیلانین راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک ته تللي سرکونه کنډو کفر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې شتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي او دا کار لا په نورستان کې نه دی شوی. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې له ډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتاوي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دی رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري، تیر ورځې هم دغلته رسمي ړومبنې سروې ترسره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه ترسره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتاره زیاته ساحه زنګلونو او څړځایونو نیولې، چې د ملي پارک اعلان سره به یاد ځنګلونه، څړځایونه او پکې ژوندي ژوي د لمنځه تللو له ګواښ وژغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمې اسانتیاوې چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه ناامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرېنښودې، او دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو تیز مور سلامونه ور ورسېږي. دغه چې اوس دغه مؤسسات وایي یا مثلا حکومت وایي چې موږ داسې په دا ژمي کې د کومکونه کړي د کمپلونه مور کړي، موږ خو دلته یو لازره کوره ماجر یو په دغه یارات کې، ولاکه مو یا کمپل لیدلې، ولاکه مو یا بل شی لیدلې، ولاکه مو یا پوښتنه لا لیدلې چې د پوښتنه یې وکړه. فقط یو کیلو پرانه دا اته سره زغال راوړی دی ورکړی دی نمائندگانو ته، دا شراره احسان ته او دغه ته ورکړی دی، بس خلاص به امان دغه کومک ته دغه زغال ورکړی دی اته سره. ولکه مون ور پښتن لیدلی یا امر باندې کړی یا چا په یا چې اواز دی دغه رقم چې کوم کون مور سره کړی هیڅ کومه کنه چې حساب نه کړی.
السلام علیکم. دلی زدرانی مای پنجاب نا پاکستان بلای زدهی را دیو نمودا گفتنا دو چی اینو سیار والا را غلی وی میشتای پرچه را کرد چی تاستا با پاوتانی ما که پا کورانای که پا هر کورانای تا پیسه ملاوی گی یا این نادره طرپا یا این میگه طرپا خواه پیسه میکتا ملاو نشوی بسادی مشکلاتی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پکتیا ولایت زرمت سوالینا سر تماس کې خدای دې وکړي روغ او جوړ وي. نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو د نجونو پوهنتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دي ټاکلي، هغه شرایط خو ښې نن پکې عملي دي. جدا سنفونه دی او جدا معلمی استادانی خزینه استادانی لري نو شرعی احکام دی ټول عملی دی نو ژر تر ژره دی دا د جنکو پنځونه بیرته پسرلی یا حمل کی خلاص کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په څو شیبو کې بعد زهرو کاروان پروګرام پیل شي، خو تر هغې وړاندې بور شو لنډو خبرونه ده.